په پیښور کې د ماسپخین یوه بجه شو اوریدونکو د مشال رادیو په دې یوه بله ګړی کې زه هارون باچا سلامونه درته وایم. په خپرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د مشال رادیو 19 پروګرام حجره تاسو ته اورو. خبرونه بشیر ګواخ اوروي.
دا خبرونو سرټیکی عوامي نېشنل ګوند یو ځل بیا خبرداري ورکړی چې مرکزی حکومت د چین سره اقتصادي راهداري پروژه کې د پښتنو حق نه خوري. د تیر کال د پېښور د آرمی پبلک سکول د برید په تړاو څلور کسان پنځه شوي دي او د افغانستان استخباراتو اداره وایي چې د جندالله ډلې یوولس کسان یې نیولي. د خبرونو تفصیل. پرون د عوامي نېشنل پارټي لخوا په کوټه کې د چین او پاکستان د اقتصادي راهداري په ضد مظاهره وشو. برخوالو یو ځل بیا وویل چې مرکزی حکومت دی دالار له پښتنو سیمو څخه نه اړي. د یاد ګوند د بلوچستان صوبي مشر اصغر خان چکزي وویل
کله چې میانواز شریف او د هغه ملګرو ته دا څرګنده شوه چې هغوی د عوامي نېشنل ګوند د مخالفت تاب نسي راوړی نو میانواز شریف اسفندیار ولی خان ته ټلیفون وکړ او څلور ورځې وړاندې د دواړو ترمنځ ملاقات وسو. اسفندیار ولی خان نواز شریف ته په دې ملاقات کې وویل چې اوس موږ عملي کار غواړو ځکه چې تاسو خو ډیر قولونه له ولی خان سره هم کړي وو.
یاد دی چې د پاکستان مرکزی حکومت دا نه مني چې دوی د چین سره د اقتصادي راهداري لارې بدلې کړې دي خو ملت پاله پښتانه سیاستوال پی باور نه کوي وای چې په دې منصوبه کې د پښتنو حق خوړل کیږي. د خبر پښتونخوا امنیتي چارواکي وایي چې کواډ کې هغه څلور کسان نن سهار پنځه شول چې د تیر کال په دسمبر میاشت کې د پېښور پر آرمی پبلک سکول حمله کې ککړ وو. یو چارواکي د نوم نه ښودو په شرط نن مشال رېډیو ته وویل چې د دې کسان نومونه مولوی عبدالسلام، حضرت علي، مجیب الرحمن او سبیل الیاس یحیا وو. دې کسان ته یو پوځي عدالت د مرګ سزا اورولې وه. د پاکستان د خزانه وزیر ساقډار ویلي چې حکومت کوشش کوي د ضرب اعظم عملیاتو او جګړو له وجې بې کوره شوي د قبایلي سیمو ټول کډوال تر راتلونکي کال تر پایه پورې خپلو سیمو ته ستانه کړي. د پاکستان د سرکاري ریډیو د رپورټ تر مخه نوموړي زیاته کړې چې له څلورو لکو کډوالو کورنیو څخه بیا زره واپس خپلو سیمو ته لیږل شوي دي. نوموړي همداراز وویل چې ضرب اعظم عملیات به د 2018 کال تر اخیره پورې په کامیابۍ سره پوره شي. نن د پښتون ملت پاله سیاستوال او لیکوال عبدالصمد خان چکزي 240م ترلین لمانځل کیږي. نوموړی له برتانویانو څخه د پښتنو د حقونو لپاره سیاسي مبارزه کړې وه او په 1903 کال کې د دسمبر په 2 تاریخ کوډه کې په بمی چاودنه کې ووژل شو. پرون په برسلز کې د ناټو غړو هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو په یو غونډه کې فیصله وکړه چې افغانستان کې به راتلونکي کال 2000 پوځیان پرېږدي. د ناټو مشر یینس سټولټنبرګ خبرلان ته وویل چې که افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په پټنځای بدل شي نو دا به د ناټو غړو هیوادونو لپاره یو لوی ګواښ وي. هغه زیاته کړه له همدې کبله به د افغان امنیتي ځواکونو سره خپلې مرستې جاري وساتي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست یا د استخباراتو ادارې NDS په کندوز کې د جندالله یولس کسیزه وسلواله ډلې نیولې ده. د ادارې نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي دي چې دا کسان چې د ملي اردو یونیفارم یې په تن وو او غوښتلې چې تخریبي کارونو کې د ملي امنیت د چارواکو په عملیاتو کې نیول شوي دي. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي چې له دې کسانو سره وسلې او مهمات ترلاسه شوي دي. تاسو خبرونه له مشال رېډیو څخه اورئ. د عراق وزیر اعظم حیدر الابادی ویلي امریکا ته ضرورت نشته چې د داعش وسلوالې ډلې خلاف جګړې لپاره نور ځانګړي ځواکونه ورواستي. هغه ویل که داسې کېږي نو باید له عراق څخه اجازه واخیستل شي. هغه دا څرګندونې د امریکایي د دفاع وزیر ایش کارټر کانګرس ته کړې. پرنۍ هغه خبرې وروسته وکړې چې ویلي وو امریکا به د داعش خلاف د ځانګړو عملیاتو 200 سرتیري واستي. داسې ښکاري چې دا ځواکونه به د عراق په خودمختاره کوردي سیمه کې ځای په ځای شي. خو حیدر الابادی ویلي چې دوی د عراق په خاوره نورو بهرنو جګړه کوونکو ځمکنیو پوځیانو ته ضرورت نه لري. نوموړي د نومبر په 10 تاریخ ویلو چې عراق د داعش د ماتولو لپاره خپل کافي ځواکونه لري. د کوردانو سیمه ییز حکومت د امریکایي پوځیانو سره د شریکو هلو ځلو په حق کې دی. دا مهال 3500 امریکایي پوځیان د عراقي ځواکونو د روزنې او سلام مشورو لپاره په عراق کې میشته دي. د روس وزیر اعظم دیمیتری میدویدوف د ترکی خلاف د بندیزونو هغه لیست منظور کړی دی چې په انقره د روسی جنگی الوتکې د ویشتلو په غبرګون کې لګول شوی دی. پرون د حکومت پر ویب سایټ خپاره شوی د میدویدوف دې فرمان کې راغلی چې د دسمبر له لومړۍ نیټې څخه به ترکی ته پر ټولو چارټر پروازونو بندیز وي. یوازې هغو ته به اجازه وي چې روسی سیلانیان خپل هیواد ته ورسنئ. همدارز د جنوري له لومړۍ نیټې څخه به د ترکیې په زراعتي توکو او تولیداتو هم بندیز وي. په دې فرمان کې له روس څخه ترکیې ته د وړاندیز شوي ګیس پایپلان پر پروژه د بدلون او پر اکویو نیوکلیر پلانټ د روسانو د کار په اړه څه نه دي ویل شوي، خو رویټرز خبري اژانس ته د روس د ګیس دولتي کمپنۍ ګاز پرام دوه چارواکو ویلي چې هغو د ترکیې د ګیس پروژې ته د څه وخت لپاره د ځنډولو او یا هم ودرولو په اړه د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین حکم لپاره منتظر دي. ترکیه د انرژي ډېرې سرچینې له روس څخه دي او ډېرې انرژي له روس حاصلوي. انقره او غربي اتحادیانو وایي د نومبر په 23مه د روس جنگي الوتکه هغه مهال د شام سره په سرحد وویشتله چې د ترکیې فضايي حدود زور واوښته، خو روس وایي الوتکه هیڅکله د شام له فضايي حدودو نه وه وتلې. دا و تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوس به په اسلام آباد کې زموږ همکار احمد الله تاستا د پیسو بای او په پښتنو سیمو کې د موسم حالات واوري.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخیستل شوي د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 120 روپۍ اخیستل کیږي او 120 روپۍ 30 پیسې خرڅول کیږي، یو ایرو 114 روپۍ او 114 روپۍ 50 پیسې، یو پاوند 170 روپۍ 30 پیسې او 170 روپۍ، یو عرب اماراتو درهم 90 روپۍ 15 پیسې او 90 روپۍ 15 پیسې، یو سعودي ریال 28 روپۍ 30 پیسې او 28 روپۍ 50 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 25 پیسې او 1 روپۍ 40 پیسې، او 203 اتیا ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 201 اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم 10 او زیات نه زیات 25، په بنو کې به کم نه کم 8 او زیات نه زیات 30، او په کوټه کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 40 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د عوامي نېشنلګوند د بلوچستان صوبې مشرانو پرون په کوټه کې یوې ولسي غونډې ته وویل چې دوی تل د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کړې او دا چې د کاشغر ګوادر اقتصادي لار به هم د دوی له سیمو تیروي.
کپارم د کلا باغ د ختمې دوه خبره وه نو زور ته ولاړوم، کپ د پښتونخوا د نامه خبره وه نو زور ته ولاړوم.
له شمالي وزیرستانه بې کوره کړل شوي خلک اسلام آباد ته تللي او له مرکزي حکومته کورونو ته د بیرته لیږلو او ورته د ژوند بنیادي اسانتیاو برابرولو غوښتنې کوي.
تم خپل علاقات ته خو یو ولېګا زر نه زر مې ولېګا ټول ته به حال کا اسپاتل ته به حال.
او په ممندو کې د سرکاري سکولونو استادان وایي ماشومان ته به ترغې چې حکومت دوی ته ترکیانی نیوي ورکړي سبق ونه خي.
زمونږ جایزې مطالبې دي چې پاټا سیکرټری په خپل باندې هم مني، خو دغه به وجود هم د حل کولو اس ګامونه پورته نشو.
حجره 19 پروګرام هم اوري. هله دال مشال رادیو سروس. اورنه موضوع ترازو: عوامي نېشنل ګوند د پښتنو له سیمو د گوادر کاشغر اقتصادي راهدارۍ د اړولو پر ضد پرون په کوټه کې احتجاج او ولسي غونډه کړې چې پکې د دغه ګوند د بلوچستان صوبایي مشر اصغر خان نڅګزي ویلي ګوند به هیڅ کله د پښتنو له حقونو په شان شي. نوموړي زیاته کړې چې د عوامي نېشنل ګوند تر پرله پسې هڅو ورسته مرکزي حکومت ومنله چې د یادې پروژې غربي لاره جوړوي. په دې اړه نور حال له کوټې خدای نور ناصر راکوي.
عوامي نېشنل ګوند چې د دسمبر پر لومړۍ نیټه یې د گوادر کاشغر اقتصادي راهداري د لارې د ممکنه بدلون پر ضد احتجاجي لاریون او ولسي غونډه وکړه. په همدې احتجاج کې یې د پاکستان د لومړي وزیر له دفتره خپره سوې حق خبر پاڼه د خلکو په مخ کې ښکاره کړه چې پکې د دې راهداري د غربي لارې د تر ټولو له مخه د جوړېدو ویل سوي. د یاد ګوند د صوبې صدر اصغر اڅکزي دې ولسي غونډې ته په وینا کې وویل د دوی د ګوند د احتجاجونو او ټولګوندیزو غونډو په برکت د پاکستان واکمن د غربی ادارې په جوړولو تیار سوي.
جب میا صاحب کو اس کی ٹیم کو اندازہ ہو گیا
کله چې میا نواز شریف او د هغه ملګرو ته دا څرګند شوه چې هغه د عوامي نشتلګوند د مخالفت تاب نس راوړای، نو میا نواز شریف اسپندیار ولی خان ته ټلیفون وکړ او څلور ورځې وړاندې د دواړو ترمنځ ملاقات وسو. اسپندیار ولی خان نواز شریف ته په دې ملاقات کې وویل چې اوس موږ عملی کار غواړو، ځکه چې تاسو خو ډیر قولونه له ولی خان سره هم کړی وو. اسخر اڅکزی په دې ولسی غونډه کې وویل عوامي نشتلګوند تل د پښتنو لپاره قربانۍ ورکړي او تل یې نه یوازې د پښتنو لپاره بلکې د جمهوریت لپاره تر ټولو مخکې قدم اخیستی، او په وینا یې په دې هلو ځلو کې یې هیڅوک هم مقابله کولی نه سي.
کفارم د کلا باغ د ختمېدو خبره وه نو زور ته ولاړ وم، کم د صوبې د پښتونخوا د نامه خبره وه نو زور ته ولاړ وم، کم د امیر سي اوال راوړلو نو ما راوړی، کفارم د
د عوامي نشتلګوند لخوا په دې ولسي غونډه کې پر صوبایي حکومت په خاصه توګه پر پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د یاد ګوند پر مشر محمود خان اڅکزي هم نیوکې وسوې چې د دوی په خبره په ګوادر کاشغر اقتصادي رهداري یې تر ننه پورې هیڅ ژغ پورته کړی نه دی. خو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د اسمبلۍ غړی نصرالله زیري بیا د دې په ځواب کې مشال راډیو ته وویل تر ټولو مخکې د دې اقتصادي رهداري د غربي لارې لپاره د دوی د ګوند مشر ژغ پورته کړی.
په دې اوله تر ټولو مخکې محترم مشر ګران محمود خان اڅکزي وزیر اعظم سولی دل بیا پاتې وشتم تاریخ باندې د مئی په اسلام آباد کې هم د پارټي د چیرمین محترم محمود خان اڅکزي په غوښتنه آل پارټیز کانفرنس وشو، او هم په هغه کانفرنس کې د دې اعلامیه خپره شوه چې ټول پارټیانو دا غوښتنه وکړه چې د ګوادر کاشغر مغربي روټ چې دی هغه دې بحاله شي.
تر دې وړاندې د عوامي نشتلګوند لخوا د کوټې له ښاروالۍ څخه یو لاریون پایل سو چې د ښار پر بیل بیل سړکونو تر احتجاج وروسته د کوټې په زړه کې پر باچا خان څلور لاره د یوې لویې ولسي غونډې په کولو سره پای ته ورسید. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د مشال راډیو د چهارشنبې یا شروع د ورځې پروګرامونه
دی هیلی په پاوکم یولس بجو،
حجرا په یونیمه بجا،
ستونزی او سرکار په پاو باندې دوو بجو،
د کرخی پرغاړه په دونیمه بجو،
د نړۍ رنگونه په درینیمه بجو،
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجې،
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمه بجو.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی، له شمالي وزیرستان به کور کل شوی خلک د خپل غوښتنو لپاره دا وخت اسلام آباد پریس کلب مخې ته په احتجاج دی. وفاقي حکومت غوښتنه کوي چې دوی د زر تر زره بیرته خپلو سیمو ته ولیږي او هلته د ورته د ژوند زمینه برابره کړي. دغه احتجاجي غونډې ته د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر هم ورغلی و او دا رپورټ یې پرې جوړ کړی چې دغو کډوالو پر احتجاجي نارو پیلېږي.
دا وزونه د شمالي وزیرستان د هغه متاثرینو دي چې دا وخت د اسلام آباد پریس کلب مخې ته په څلور ورځني احتجاج دي. د شمالي وزیرستان نه راغلو عام وګړو او سیاسي غړو له حکومت غوښتنه وکړه چې د شمالي وزیرستان متاثرین د زر تر زره خپلو علاقو ته ستانه کړي او له افغانستانه دي هم متاثرین بیرته خپل وطن ته راولي. د دې ترڅنګ د دوی غوښتنه وه چې بې کوره شوو خلکو کې یو شمېر د اقلیتي برادرۍ سره تعلق لري چې د هغوی مسلې هم په ترجیحي بنیادونو باندې هواری کړي، او د دې سره سره بې کور شو خلکو له دې په سرکاري او غیر سرکاري ادارو کې نوکری هم ورکړي، او طالب علمانو ته د پاکستان په ټولو کالجونو اسکولونو او یونیورسټو کې خصوصي کوټي ورکړي شي. په دې موخه د شمالي وزیرستان نه راغلی یو مشر ملک اکبر خان مشال ریډیو ته د خپل غوښتنو په اړه وې.
مونږ د پاکستان وفاداری تسلیم هم کړه او دنیا هم منله چې دا وفادار دي، خو هغه کم سیس چې مونږ ته د پاکستان طرف نه دی هغه مونږ ته اوسه پورې نه ملاو دی او نه ملوي مونږ در بدر پرتو یو زمونږ سره هیڅ کوآپریشن نشته زمونږ بازارونه زمونږ کورونه زمونږ علاقه وران شوه زمونږ سره دون ازیته شوه دي چې قسم په خدای کا د اسرائیل او د فلسطین سره دونې کړې ویل کا چې سومره وزیرستان خلکو سره زمونږ خپل خلکو وکړ
یو بل فرحدلین متن هم مشال ریډیو ته د خپل غوښتنو په حق له وی
زمونږ غوښتنه چې تاسو مونږ خپل کوروته واپس کی ال درازه په خپل کور کې خیمه ولګوم بیا زه په عزت باندې یم په احترام باندې یم او ځان باندې سره لګی چې یو وزیرستان یم
د جماعت اسلامي سره تعلق لرونکي د شمالي وزیرستان نه راغلی احمد الله مشال ریډیو ته وی چې دوی هر چاته د خپل غوښتنو لپاره ورغلی دي خصوصا کې هم ناوري
ام ان اس خو زمونږ غایب دي هغه زمونږ ورکته تلاش کوم شدا به غبند مونږ اشتهار چلو مونږ دا غوښتنه د حکومت نه کوو چې تم خپل علاقې ته خو یو ولګا زر نه زر مې ولګا کله ته به حل کا اسپاټل ته به حل کا اوس فرزم کې مثال دی د غوښتنې شروع کړم دا واپسی بے انصافی باندې مبنی ده
د ذکر دا لدی وړاندې دی خلکو د بنو او پیښور پریس کلب مخې ته هم احتجاجي مظاهره کړې دي او وایي چې له اسلام آباد به تر هغه نه ستانه کیږي چې غوښتنې یې نوی بوره شوي سیرات زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
تبصری شنن خبرونه رپورٹونه
اکسونه ویډیوګانی او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شي
اوریدونکو د خیبر جن صاحب باړی سیمه ته ستانه شوي خلک وایي چې اوس هم د کړاوونو ډک ژوند تیروي او دا چې د بیا بحالۍ لپاره حکومت سم ګامونه نه دي پورته کړي دا خلک وایي چې د اسانتیاو د نشتوالي له امله کېدای شي بیرته د کډوالو د کمپونو پر لور مخه وکړي خو له باړی نه د پارلمان یو منتخب غړی بیا وایي هڅه کوي چې د خپلې سیمې د خلکو ستونزې هوارې کړي له فرحات شینواري تفصیل اورو
د خیبر جنسی په باړه کې تیر کال د اکتوبر په میاشت کې د وسلوالو ډلو پر ضد د خیبر ون په نامه موثره پوځي عملیات ترسره شول چې په نتیجه کې باړه د وسلوالو نه پاکه کړه شوه او د روان کال په مارچ میاشت کې ورته د کډوالو ستنېدل پیل شول او اوس ورته زیاتره کې بلې ستنې شوې دي په باړه کې امن لښکرونه ختم کړه شول او دې په ځای په هر قوم کې قومي تړون یا سرشتې جوړې شوې او یو د مو د پاسورته خاصدار او لیوی زواک ورولې گل شول او د غسیمه په خپل ولکه کې واخیسته خو باړې تاسو نشوي خلک وای چې د دوی د بیا بحاله لپاره کوټلی ګامونه نه دی پورته کړی شوی او وس هم د یو لړ مشکلات سره مخ دی په دې ورستو کې باړې ملک دین خیلو تاسو تن شوی یو تن احد ګل پر دې مشال ریډیو ته وای
سکولونه ختم دي نشته راي یار سړکونه نشته راي کورونه نشته راي نور چې کوم خلتلی دي عام خپاري خطرې شته دا اله مطلب چې عام داسې نشته چې هغه مولا مته چې سکون ملو شي
او د باړی یو بلتن محمد خان پر دی وویل
نو غوړو هغه چې کوم و ډیر سره کړی وی لکه څنګه د باجوړ متاثرونو ل واپس کېدل و څه ور کړی وو څنګه وی ته کورونا جوړ کړی وو څنګه پیسې ور کړی وی مونږ پر دی په هغه شکل هغه ته غوړو ا دې روکی مونږه فیل دی د ټولو حکومت لا مفیل دی چې مونږ باندې مهرباني وکي د مونږ هر څه تبوش وی دي کویر نه کړل نو کېدای شي چې د خلک بیا واپس بیا په خبر مختزور وکي او بیا روزي
خو بیا د باړې نه د کمی اسمبلی غړی ناصر خان پر دی وای چې دوی هڅه کوي چې د لسی می د خلکو مسلې حل کړي او ډیر ضرب ورته د خپل کورونو د بیا جوړولو لپاره د مالی مرستې چکونه هم میلاو شي
پورا په یقین سره ویلې شم چې په دې میاشت کې دوی لا چکونه میلاو شي او کوم کومونه چې سروې شوې نو ان شاء الله په ایجوکیشن باندې پلان کړي بنیادونو کار روان دي او کدي کې نیو جنوري کې به ان شاء الله د باړې بازار هم کولاو شي
دوی زیاته کړه چې د خیبر پختونخوا گورنر د باړې د بیا بحالې لپاره د یو نیم عرب پو پیکج منظور کړای دی او دوی په دې باندې هم نظر ساتي چې دغه روپۍ په باړه کې د خلکو د خېګړې لپاره په سمه توګه استعمال شي فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
تاسو ستوندې
ځوانو ته کار جوړ یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا بیروزګار دي نیو
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګټمې د وځي
د غریبانو تاسو کو څوک نه
مشال شته کنه تاسو د ستوندو پاړه با اوس سرکار نه نیخ پني غزواب غواړو ستوندې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل پورز
په کورمه کې د سرکاري سکولونو استادانو د احتجاج په توګه ماشومانو ته د سبقونو لخودلو انکار کړی دی. دغه استادان غوښتنه کوي چې د خیبر پښتونخوا د استادانو غونډې دوی ته هم ترقی ورکړل شي. بلخوا چارواکي وایي ډېر ضرب د استادانو ته د ترقی ورکولو دغه مسله حل کړل شي. د طارق اورغزی رپورټ اورو.
په کورمه کې آل ټیچر اسوسیشن په نامه د استادانو اتحادیې د خپل مطالبو په حق کې د احتجاج په توګه په سکولونو کې سبقونه د خودلو نه انکار کړی دی. په دې اتحادیه کې د منځني او کوزي کورمې شاوخوا 2000 استادان شامل دي چې معلوماتو تر مخه دوی په سکولونو کې حاضر شوي دي خو ماشومان زده کوونکو ته سبقونه نه ښایي. د اتحادیې یو مشر محمد شاه مشال لوډیو ته وایي د پیر ورځې نه شروع شوی دغه احتجاج به د دسمبر میاشت تر شپږمې نېټې پورې جاري وي چې پکې زده کوونکو ته به سبقونه نه خودل کیږي.
غوښتنه مو دا ده چې زر تر زره د موتا او مغې تاریخ نه 1/2012 نه د اپګریډیشن څوک حقداري وي خپلو حقدارو ته ولګېږي. هغه لیسټونه هغه هر شی مو رسولې دي فاټا سیکریټ چارواکو ته. خو دا دریام څلورم کال شروع کیږي چې اوس پرې ونه لګېدو.
بلخوا د سیمې په سرکاري سکولونو کې ماشومان زده کوونکي د استادانو پر د احتجاج سخت پریشانه دي او وایي که دا مسله زر تر زره حل نشوله نو سبقونه به سخت متاثره شي.
تعلیمی نظام بخی صحیح نه په کور میکی او الریډی لګیا د بورډ ایگزامینیشن سکون په مارچ فبروري کې وکی نو ته ټایم کم دی د مو کورسونه کمپلیټ نه دي شوی نو دینه مو لګیا ډیر زیات سفر کیږي د احتجاج نه.
اډیشنل ایجنسی ایجوکیشن افسر مجید ګل په دې اړه مشال لوډیو ته وویل د استادانو د غستون زار اختنی ده او دا مسله یوازې په کور مکه نه بلکې د ټول قبایلی سیمو د استادانو ده. هی وای ډیزر به د استادانو د ترقی ورکولو دغه مسله حل کړی شي. واضح دی چې په 2012 کال کې د خیبر پختونخوا حکومت دغه اعلان کړی و چې په صوبه کې به استادانو ته ترقی ورکولی شي. د قبایلي سیمو د استادانو دا غوښتنه ده چې مخکې غونډې دغه ځل هم د خیبر پختونخوا صوبې سره دوی ته د ترقی ورکړلی شي. طارق اورغزی، مشال رادیو، پېښور.
په ممندو کې هم اوریدونکو د سرکاري سکولونو استادانو ماشومانو ته سبق خودل پریښي دي. وایي تر هغه وخته به احتجاج جاري وساتي تر څو چې د ترقیانو مسله نه وي حل شوي. بلخوا بیا د سکولونو زده کوونکي ماشومان وایي چې کلنی امتحان یې نږدې شوی دی او د استادانو د احتجاج له وجې د دوی زده کړې اغېزمنېدای شي. په دې اړه تفصیل اورو د شانواز ترغزي په رپورټ کې.
ماشومان سکولونو ته راځي خو د استادانو لخوا سبق د نه خودلو له وجې یا خو په سکول دننه لوبې کوي او یا بیا کورونه ته واپس لاړ شي. یو ماشوم چې د سرکاري های سکول سبحان خوړ زده کوونکی دی وای
عنایت الله لسم کې مرګري بار ګرځي او مونږ هم بار ګرځو نو دې وجې نه سبق ضایع شو. ټول مرګري بار ګرځي پیریډونه هم خالي وه ستړي شو او ټول خفګان کوي چې را استادان یا کار ولې نه کیږي.
یو بل ماشوم وویل چې هغوی ډېر خفه دي ځکه چې امتحانونه یې رانږدې کیږي او استادانو یې کار پرې نو په داسې حال کې هغوی د راتلونکي کلیس امتحان لپاره تیارې نشي کولی.
زما نوم عبدالله دی. نه هم ایک سبق وایم نه امتحانونو ته ورځې کمې دي. استادان هم هسته پیتاوي ته ناستې تورې جنډې لګولې. بلکې دا چې زموږ پیریډونه استادان مسلې چې حل شي زموږ پیریډونه بس صحیح ولګي. یو پیریډ هم نږدې اخیستې حکومت ته دا درخواست ده چې استادان مسلې د ټولې حل شي.
استادان وایي چې هغوی ته حکومت درې کلونه وړاندې ویلي وو چې ګنې هغوی ته به په نوکریو کې ترقیانې ورکولی شي او یو کال وړاندې باقاعده حکومنامه هم جاری شوی وه. خو دوی وایي چې هغه ترقیانې دوی ته ورنه کړی شوې. کریم خان چې د سکول استاد دی وایي
چې استادان ټول چې دي نو هغه سره په احتجاج دي. د کلاس بایکاټ وکړو دغه شان دي زمونږ اپګریډیشن وغیرہ وغیرہ د اوسه پورې زمونږ سی سی ټی پروموشن چې دا د اوسه پورې نښتی دي او زمونږ جایزې مطالبې دي زمونږ جایز مسایل دي چې پاټا سیکرټری دي په خپل باندې هم مني خو د هغې باوجود هم د حل کولو هیڅ قسم اوسه پورې پکې ګامونه پورته نه شو.
حکومت ته د دې استادانو د ترقیانو سمري یا رپورټ میلاو شوی دی خو عمل درآمد پرې نه دی شوی.
زمونږ د مومند سای تقریبا 200 استادان د دې خبرې په انتظار دي چې زمونږ ترقی به څنګه کیږي. دا به ایکاټ په تشپګ ورځو پورې دا شانې جاری کلاس به ایکاټ وي. په مو ورځ باندې به ان شاء الله زمونږ ټولې فاټا ټیچر شې نه دا په شرایط دستور باندې الته درنه ور کوي.
په محمود جنسه کې 2200 استادان دي چې په سکولونو کې د زده کوونکو شمیر له 2000 نه زیات دی او استادان وای کله هغوی د ترقیانو دغه ستونزه هوار نه شو نو هغوی به د روانې میاشتې په 8 اسلام آباد کې احتجاج کوي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د ځوانانو لاسته راوړل
ماته نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا غوي ستونزه سپیشلی د جینکی کالج نشته دی واته او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته چې کوم غریبانان دي د پیسونو وسنه رسې ناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخلې او د ماهانه فیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار علم مومن سرا نیخ بنیخا.
اوریدن کو پا پاکستان کې په دا ورستیو کې په داسې حال کې یوې ورځپاڼې د دوه لیکوالانو د لیکنو پر خپرېدا بندیز ولګاوه چې حکومت د بیان د ازادۍ او د جمهوریت د پیاوړتیا ادعا کوي. بل خو یو شمېر لیکوالان وایي چې لیکنې سانسور کیږي. که څه هم لیکوالانو ته د دوی پر لیکنو د بندیز لامل نه دی ښودل شوی، خو هغوی پر پوځ او استخباراتي ادارو تور پورې کوي چې له مقابل لوري بیا د دغې خبرې تردید مخته راځي. دا چې په پاکستان کې رسنۍ څومره ازادې دي او ولې پر لیکنو بندیز لګول کیږي، احمد شاه اعظمی په دې اړه رپورٹ لري.
ډاکټر محمد تقی له تیرو شپږو کلونو راهیسې د پاکستان په انګریزي ژبې ورځپاڼې ډیلی ټایمز کې لیکل کوي. خو نوموړي ته څه کم یوه اونۍ وړاندې د ورځپاڼې د مدیر لخوا برېښنالیک ولېږل سو چې د ځینو وجوهاتو له کبله نور د نوموړي لیکنې نسي چاپولی. له ډاکټر تقی مې وپوښتل چې د نوموړي پر لیکنو چا اعتراض کړی و او د داسې څه لیکل چې بندیز پر ولګېدې. نوموړی وایي
نوم یې نه دی اخیستې چې چا اعتراض کړی دی. زما لیکنه خو اکثر پاکستان، افغانستان او سن پاکستان کې پښتنو بلوچانو په حواله باندې وي. بیا هغه خلک پاکستان کې چې هغه د طالبانو لاړه فشار لاندې راغلي دي، لکه شیعجان دي، احمدیان دي، نو دوه خبرې کېدی شي چې یا طالبان به دا وایي یا به پاکستان استخباراتي ادارې او د پاکستاني ځواکونه. زما نیوکې خو اکثر جرنیلانو باندې وي. نو ما ته په دې کې هیڅ شک نشته چې دا د پاکستان د آرمی د وجه په
تر. ډاکټر تکی وړاندې هم یاد ورځپاڼې پر دوو نور لیکوالانو محمد علي تالپور او فرحت تاج بندیز لګولی وو. تالپور وایي چې په 2010 کال کې لیکنې پیل کړې، خو په 2013 کال کې بندیز پر ولګېدې او بیا د روان کال د جون راهیسې لیکل پیل کړل چې تېرې اونۍ بیا بندیز پر ولګېدې. دا چې نوموړي ته مدیر د ده د لیکنو بندېدو لامل څه ښودلی وو، دی وایي
انہوںنے کہا کہ آپ اگر بلوچستان کے بارے میں نہ لکھیں تو
دوی ماته ویل کده بلوچستان په اړه ونه لیکي نو مناسب به وي. ما ورته ویل چې زه له بلوچستان پرته پر بل څه لیکل نسم کولای، نو بیا ما په ډیلی ټایمز ورځپاڼه کې لیکل پریښودل. د بلوچستان په اړه که څوک اعتراض لري نو هغه د پاکستان پوځ یا حکومت دی.
په پاکستان کې که څه هم لسکونه ورځپاڼې او ټي وي چینلونه دي، خو په اړه یې ادعا کیږي چې د اسټبلیشمنت یا پوځ تر اغیز لاندې دي. د دې هیواد د جیو ټي وي مشر خبریال حامد میر څخه مې وپوښتل چې پاکستاني رسنۍ تر کومه حد آزاد دي. نوموړی وایي
This is an open secret. You talk to any active journalist who is ready to
دا یو څرګند راز دی. کچېرې تاسو د هر هغه فعال خبریال سره خبرې وکړئ چې هغه د خپل زړه حال درکې، نو درته به وایي چې پاکستانی رسنۍ آزاد نه دي. پاکستانی رسنۍ د ریاستي او غیر ریاستي ادارو تر فشار لاندې دي. ځینې پاکستانی استخباراتي ادارې خو بیا ځینې چینلونه او خبریالان په نیابتي ډول استعمالوي. له همدې کبله د جمهوریت ملاتړي خبریالان او ټي وي چینلونه له کړاوجن حالت سره مخامخ دي.
په پاکستان کې ځینې لیکوالان د پوسټ پر تګلارو هم نیوکه کوي او په دې اړه لیکنې چاپېږي، چې وایي ډاکټر عائشه صدیقه هم ده. نوموړی وایي په ډېر احتیاط لیکنې کوي، خو بیا هم رسنۍ بشپړ آزاد نه دي او لیکنې سانسور کیږي.
د پاکستان په ځواکمن اسټابلیشمنت کې پوز لوی رول لري چې هغه څرګند دی. یو وخت و چې په کراچۍ کې به د متحده قومي مومنټ له کبله چپتیا وه، خو هغه یوازې تر کراچۍ محدوده وه. په پاکستان کې چې د سنسر کېدو نوې سپه راغلې ده، دا کټ مټ په 1983 لسیزه کې د هیواد د پخواني پوځي واکمن ضیاءالحق د دور غوندې ده. هغه وخت به سپینې پاڼې چاپېدې او اوس پاڼې ډکې وي، خو آواز ورڅخه ایستل شوې وي.
په دې اړه مې د پاکستاني پوځ د عامه تعلقاتو له ادارې ایس پی آر سره د اړیکې نیولو هڅه وکړه، خو ټلیفون یې ځواب نه ویلي. وروسته مې په پاکستان کې د ځینو لیکوالانو پر لیکنو د بندیز او په رسنیو کې د سینسر کېدو په اړه د دې هیواد د اطلاعاتو د مرکزي وزیر سینیټر پرویز رشید څخه وپوښتل. نو نوموړي ویل چې یو شمېر لیکوالان د نیوکو ډکې لیکنې کوي، خو چا یې مخه نه ده نیولې.
کوئی اخبار جو ہے اس کا مالک جو ہے وہ رضاکارانہ طور پر اگر کوئی قدم
اٹھائے کچیر یو ورس پانا یا د هغه مالک په خپل خوخه یو ګام پورته کوي، نو د هغه لامل هر څوک په خپل فکر سره تشریح کوي. خو ماته د خبريالانو هیڅ یو تنظیم شکایت نه ده کړی چې د خبريالانو په لیکنو بندیز لګول کیږي.
په پا پاکستان کې دا وخت تر سل زیات ټی وی چینلونه او تر اته سوه زیاتې ورځپاڼې فعال دي. خو دا هیواد د خبریالانو لپاره په نړۍ کې یو تر ټولو خطرناکه هیواد ګڼل کیږي.
د مشال رادیو خپرونې هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو په منځنۍ سپه شپږ سوه یویش په لنډو سپو دولس زره یو سلو دیرش دیارلس زره پنځه سوه اتیا اوولس زره اته سوه اتیا او پنځلس زره اووه سوه شپېته کیلو هرتس اورېدلی شئ.
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته غوږی. په پېښور کې د ماسپخین یوه نیمه بجه شوه. د بشیر ګواښ نه د خبرونو لنډیز اورو.
پرون د عوامي نېشنل پارټۍ لخوا په کوټه کې د چین او پاکستان د اقتصادي راهداري په ضد مظاهره وشوه. برخوالو یو ځل بیا وویل چې مرکزي حکومت دا لار له پښتنو سیمو څخه نه اړي. د خیبر پښتونخوا امنیتي چارواکي وایي چې کواډ کې هغه څلور کسان نن سهار پانسي شول چې د تیر کال په دسمبر میاشت کې د پېښور پر آرمی پبلک سکول حمله کې ککړ وو. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان وایي کراچۍ کې د دوو پوځي پولیسو وژلو پرونی برید دغلته د روانو عملیاتو په غبرګون کې شوی خو له وجې به یې پر عملیاتو کوم اغیز ونه شي. د پاکستان د خزانې وزیر اسحاق ډار ویلي چې حکومت کوشش کوي د ضرب عذب عملیاتو او جګړو له وجې بې کوره شوي د قبایلي سیمو ټول کډوال د راتلونکي کال تر پایه خپلو سیمو ته ستانه شي. د پاکستان د سرکاري ریډیو د رپورټ تر مخه نوموړي زیاته کړې ده چې په 2014 کال اخره پورې به ضرب عذب عملیات هم پوره شي. نن د پښتون ملت پال سیاستوال او لیکوال عبدالصمد خان اڅکزي اتلین لمانځل کیږي. نوموړي له برطانویانو څخه د پښتنو د حقونو لپاره سیاسي مبارزه کړې وه او په 1993 کال کې د دسمبر په دوم تاریخ کوټه کې په بمی چاودنه کې ووژل شو. پرون په برسل کې د ناټو غړو هیوادونو او بهرنیو چارو وزیرانو په یوه غونډه کې فیصله وکړه چې افغانستان کې به راتلونکی کال 2000 پوځیان پرېږدي. د عراق وزیر اعظم حیدرآل آبادی ویلي امریکا ته ضرورت نشته چې د داعش وسلوالې ډلې خلاف جګړې لپاره نور ځانګړي ځواکونه هلته ورواستوي. هغه ویل که داسې کیږي نو باید له عراق څخه یې اجازه واخیستل شي.
لن خبرونه مول بشیر ګواښ څخه اوریدل. اوس هم اوریدونکو حجره ونیزه خپرونه درته اورو چې د دې اونۍ د پروګرام په جلال آباد کې د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد جوړ کړی دی.
حجره د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حقله د خلکو باسونه او د حل لاري.
د مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو باز محمد عبدیم او د اوجرې په نننۍ خپرونه کې ستاسو کوربه یم. دا ځل مو اوجره د ننګرهار د ګوشتې ولسوالۍ په یو کلي کې جوړه ده. د ګوشتې ولسوالۍ د جلال آباد ښار شمال شرق ته په 50 کیلومتر کې موقعیت لري او لوی کلی پکې خویزی، ماماخیل، دوړخیل، خوګاخیل، انارګي، اړخی او سربند یادول وړ دي. که څه هم په ګوشته کې داسې ودانۍ نه لیدل کیږي چې سلګونه کلونه قدامت دی ولري خو په غرونو او سمسو کې د بودایي مذهب اثر لیدل کیږي. لمرخاته ته د کامی او لمر پریواته ته د لالپوري ولسوالۍ او مومند جنسي موقعیت لري. د کونړ سفند سیند له دغه ولسوالۍ تیریږي او له سیند پورې غاړې د بټیکوټ ولسوالۍ اړوند لاشپور کلی دی. لکه څنګه چې نور پښتانه خپل دود دستور پالي، د ګوشتې ولسوالۍ خلک هم غشان خپل دستور پالي. په غم خادې کې یو له بل سره ګډون کوي او د جرګې سیستم ته ډېر ارزښت ورکوي. دا ځل مو حجره د ګوشتې ولسوالۍ په خویزو کلي کې جوړه ده. دا چې د کلیوالو لوی ستونزې څه دي، په حجره کې ناس له څو تنو مشرانو یې پوښتو. کاکا تاسو اول خپل نوم واخلئ او بیا راته دا ووایه چې ستاسې په کلي کې همده ستونزې څه شی دي.
زه سبحان الله د ګوشتې د ولسوالۍ د خویزو د کلي اوسېدونکی یم. د کلی نم پاس ګډ چاپیره غرونه دي. چې کله بارانونه وشي نو په موږ باندې ډېر زیات سیلابونه راځي. استنادي دیوالونه نه لرو. پړونه زموږ په کلي دغومره جګ دي. تېره موده کې یو سیلاب راغلی چې زموږ ډېرې کرنیزې ځمکې، بعضې کورونه او دا ټول رانه بس لا وکړله.
تاسې د دغې ستونزې په اړه باندې کله ولسوالۍ ته او یا هم د ولایت مقام ته مراجعه کړې ده؟
منګه تقریبا چې په درجنو درجنو کاغذونه لیکلي، چارواکي مرا وستي دي، په دسترګو مرته خودلې دي، اریزي مرته کړي دي. دوی په دفترونو کې همدا اوس هم زموږ د خوړونو بلها اریزي به پرتي خو چون کې چارواکي زمنګ په دې خبره باندې وخت تر اوسه پورې نه دی غراولې.
یوازې خړونه دي چې ستاسو زمکه او کورونه تخریبوي او کنه. زه چیلته وینم د ګنر صفان د سینوم د ګوشتې د سیمینه تیر شوی، بلکې د خوځو د کلی نم تیر شوی. دغه سین خو تاسو ته نقصان نه در رسي.
زه په خپل د دې ولې میرابم دا ولا ما کوله پر اوس کال وړي تا عمل کچی د 3-4 کیلو په اندازې باندې اندوانې په دې پټو باندې ولاړی وي او سین ورته د سیرا مخامخو چې هغه اندوانې به سره د دې بوټو همداسې دغه کولی په کال تقریبا چې په لسګونه جره بزمک از منګ نسین وړي او سین دومره سریله دی چې منس کې ټاپوګان پاتې شول اخوا دی خو ټول زمکې زمنګ نسین وی وړي.
زه چې په ډیرو کلو کې دلته ګرځېدلې ما او د سین د غاړې کلی وی د کلو د پراختیا وزارت په چوکاټ کې چې په ولایتي سطحه د ملي پیوستون ادارې جوړې شوې دي او بیا په کلی کې شوراګانې لري، دوی اکثرو ځایونو کې د سیندونو مخېتا او د کوډونو مخېتا استنادي دیوالونه کړی دي. ستاسو په کلو کې دغه چار سرته نه رسیدلې؟
زمنګ د ملي پیوستون په پیسو باندې د سیند په غاړه باندې کار نه کیږي، هغه ډېرې زیاتې پیسې غواړي. شوراګانې پکې کمې دي، موږ ته ډېرې کمې پیسې راکول کیږي یو مسله دا شو. او دویمه خبره دا ده چې د ملي پیوستون کمې پیسې دي، هغه موږ د ډېر د ضرورت په حساب باندې چې دی هغه موږ د خوړونو غاړو ته پې استنادي دیوالونه کړي دي.
اوس مو غوښتنه څه ده؟
وس مو غوښتنه دا ده چې د سیلاب نه هم بچ شو او دا کرنیز زمکې زمنګ د دغه نه بچ شي، د سین نه بچ.
مننه خوشاله اوس. د مشال راډیو قدرمنو اوریدونکو، اوس یو بل کاکا ته مخامخ د پوهنې ریاست سره تعلق لري، وظایف یې اجرا کړي دي په دغه برخه کې. د ده مخته دا پوښتنې ږدو چې د دوی په کلي کې د تعلیم وضعیت څنګه دی؟ مهرباني اول خپل نوم والی.
ما نوم روح الامین بشیر دی. دا ډیر لري سیمه ده، زیاتره نصابی کتابونه چې کوم د معرف لخوانه جوړ شوی هغه دلته په مکمل دغه باندې را رسیږي او بلکې راورسیږي. د استادانو خوانه هغه لازمه هدایت چې باید کتاب وساتل شي چې د هغې نه آینده شاګرد چې استفاده وکړي هغسې نه کیږي. استادان هم کامی او دارو معلمین دي، کوم چې د دې لسونه فارغ دي هلته ځي او مسلکي استاد باید موجود وي او هغه په خپل مسلکي په خپل مضمون باندې باید با قدرت وي، حاکمیت ولري تر څو چې نور لکان ته استفاده وکړي.
دغه د در معلمینو نه چې فارغ شي دي، دا استادان ستاسو په دې کلی خوځو په مکتبونو کې په کار ګمارل شوی؟
او په کار زیاتره په کار ګمارل شوی. خو دا پته نشته چې دوی څه قسم ته فارغ شوی دي، آیا ازمونه ته اخیستل شوی او کله سریله شوی دي. هغه په خپل مضمون باندې کوم چې فارغ شوی دي حاکمیت نه لري.
مدیر صاحب ستاسو مطلب دا دی چې وسنۍ کوم نصاب چې جوړ شوی دا ګران دی؟
دا ډیر ګران دی. یوازې د لسان برخه دا چې د انګلیسي برخه څنګه ده، د پښتو برخه څنګه ده، نور مضامین څنګه دي، د سینسي مضامین څنګه دي، هغه د دې زیاده سوی نه ډیر اوچت دي.
نو استاد د خبرونه ما داسې سواغسل چې تاسو په دغه خپل سیمه کې مسلکي استادان غواړي او هم در معلومین؟
دارو معلومین هم غواړو، مسلکي استادانو په څنګ کې مستان د سینه چې په هغه نقلم په عقل کېږي چې په نقل باندې کامیاب شوی و هغه استاد دغه ته لاړ شي او صرف وظیفه او کامیابی کې باید هلته مو سره حق وکړي.
مننه مدیر صاحب محترم، موږ به ستاسو ستونزې یوه په یوه د چارواکو مخ ته کېږدو. د خوځو په کلي کې یو بل رور ته مخامخ یم او دی به اول خپل نوم والی او بیا به راته ووایي چې د دوی په کلي کې کلینیک شته که وی سستون زیلری.
زمانم ملک حرکت د گوشتی ولسوالی د خوځو د کلی اوسیدونکي. گوشتی په ولسوالی کې خو یو کلینیک موږ تشته چې هغه کې ډېرې ستونزې شته، هم د دوی په حساب باندې او هم د ډاکټر په حساب. نو تاسو ته موږ کومې ستونزې وو؟
داسې هم د ستونزې ووایه چې مثلا دغه کلینیک چې ته یادیې په دې کې ښځینه ډاکټر شته دي؟
ښځینه ډاکټر خو نشته. یعنی دوه ستونزې چې موږ ډېر ورسره مخامخ کېږو چې یو د پنډسیټ اوس ډېر زیات شوی دی چې دغه ستونزه مستلته مریض پیدا شي. نو یو عاجل اتیرو ورځو کې زما خپله یو خوری دلته ډاکټر درد پرې راغی، بس موږ چې رساونو هغه کولمې دننه وچاودله. نو هغه ډېر خطر سره مخامخ شو، تقریبا وسم جوړ نه دی، دا درې میاشتې کېږي. او یو د ولادي د ماشومانو دې تکلیف سره ډېر مخامخ یو چې مریض موږ اکثره زیات د دې ځنه وړو مفتم بابا ته، که مفتم بابا ته نه نو به عامې روغتیا ته رسو کلینک ستامې ته.
دا خو د دې ځنه تر جلال آباد ته پورې تقریبا 50 کیلومتره لار ده. نو دغه 56 مریض یا دا کوم چې خور شي د ولادت سره مخ شوی وي، دوی په لاره کې ډېر ستونزې لري. ساسي په دغه برخه کې څه غوښتنه ده؟ چې
زمونږه خو دغه غوښتنه ده چې مونږ ته صحیح ډاکټران جراحي ډاکټران راولېږي چې د اپنډیسایټ علاج هم کولای شي. داسې معمولي معمولي لکه یو دانه پیدا شي په نس کې یا په لاس کې چې دغه علاج کوي. او دویم خزینه ډاکټر مونږ ته پکار دي چې هغه د ولادي مکمل تخصیص او معلومات کولای شي. نو دغه ډېر ضروري او دغه دي چې مونږ ته
دلته په کلینیک کې دوایان شته.
یاره د دوایانو نه خو بالکل داسې ده چې پاک دی. مونږ اوسه پورې که زنانه ورشي هغه پرچی ورته ولیکي وی ګوري خو پرچه ولیکي نو دوی به په بازار کې خپل اخلو. اوسه پورې مونږ دوی د کلینیک له نه ده راوړي.
نو د دولت نه مو غوښتنه ده چې په
غوښتنه هم د دولت نه همدغه ده چې کومې دوایانې دولت سره هغه مونږ ته دلته راوړي. کومې خیر دی نه هغه به مونږ بازار کې اخلو. که غریب یو هم څه کوي مریض دپاره خو پکاري.
یو بل کاکا ته مخامخیم، دی به راته اول خپل نوم والي او بیا به راته ده ووایي چې دوی د زراعت په برخه کې څه ستونزې لري.
زما نوم ملک محمد انور خیزوال دی، د ګوشتي د ولسوالۍ د خیزو د قوم اوسیدونکي. او خو د تاسې نه ډېره مننه کوم چې دلته راغلي یاستئ او د ګوشتي د ولسونو دغه مشکل چارواکو ته رسوئ. د زراعت په بخش کې که درته داسې ویم چې زموږ د ګوشتي د ولسوالۍ چې ده تقریبا 95% ځمکه للمي ده او 15% ځمکوي ده. یعنې تقریبا چې 40% ځمکوي مونږ لرله. دا 15% له په دې خاطر راغله چې په زرهاو جریبه ځمکه زمونږ سیند تخریب کړل. نو زراعت زمونږ د یو کال نه بل کال سره نشت سره مخامخ کېږي. او په دې کې همدغه زموږ چارواکو غفلت کړی دی. شکایتونه او فریادونه او عریضې او چغې دغه ټولو ولسونو مشرانو کړي دي. په وار وار سره خو د دولت رسیدګي نه ده کړې. نو زمونږ په هغه څه ته چې ضرورت دی لکه نورو ولسوالیو ته چې ورکړ شوي دي،
مثلا نورو ولسوالیو ته څه شی ورکړ شوي دي
لکه نورو ولسوالیو ته د یخې خونې ورته سردخانۍ دا ورکړ شوي ده. مونږ په خپله ولسوالۍ کې نه لرو. نورو ولسوالیو ته د زراعت په بخش کې وخت په وخت سره دیقانانو څخه ترینینګونه ورکول کېږي. دا مونږ ګوشتي ولسوالۍ تقریبا د دې نه بې برخې پاتې شوي. په نورو ولسوالیو کې کوفراتیفونه ورکړ شوي دي. زمونږ د ګوشتي ولسوالۍ نه کوفراتیفونه ټول شول، شوراګانې جوړې شولې. زه په خپله دغه یو مسؤول وم او بیرته یې پیسې ورکړې. زموږ د خپلې شوراګانو پیسې اوس هم پرتې دي خو مګر مې څه مونږ د کوپراتیو د لارې ونه لیدل. دولت یې څه نه کړل. دا وجې دا په دې خاطر چې په ګوشته کې امن دي. او زموږ دولت یو داسې سست دولت دی په کومه ولسوالۍ کومه منطقه کې چې امن یې هلته هېڅ توجه نه وي. نو په همدې خاطر تاسو ته پته ده راغلي یاستئ. دا ګورم سرحد ده د پاکستان سره، د ګوشتي ولسوالۍ سرحدي ولس خو الحمدلله امن دی. که د شپې ګرځي که د ورځې ګرځي هېڅوک هم په دې ولسوالۍ کې د نامنۍ دپاره کوم دغه نه کوي. دغه د زراعت بخش دی زمونږ یو وخت نه بل وخت سره دنشت سره مخ کېږي.
دغه ستونزې چې تاسو ماته وویلې او دغه کومو مراتو نه چې تاسې محروم یې، د ده غوښتنه مو کله له دولت نه کړي؟
په کراتو کراتو هم د دې غوښتنه کړې ده. یو کرات چې مونږ په خپله باندې ځینې لاړو شکایت هم ورته وکړو چې زمونږ دغه زراعت تقریبا د ګوشتي ولسوالۍ دپاره یو نیر چې د کرزي صاحب په وخت کې دغه پلان یې جوړ شو، نقشې جوړ شو، $43 میلیونه مصرف په هغې باندې راغی چې دغه پروژه د دې ډیزاین جوړولو ایران اخیستې وه، ګټلې وه. بیا د هغوی د طریقه جو $43 میلیونه مصرف یې را اوس همدغومره مصرف که په یو بند باندې راشي چې د کامې د لیړ نه را جوړېږي ټوله ګوشتي ولسوالۍ ته یوې کېږي. همداسې وعده هم کړې وه د دې دپاره مونږ څومره لاړو راوړو. یعنی مونږ که درته یم د زراعت په بخش کې نه په هر کې که کلینیک کې که په دې صحت کې که په ترانسپورت کې که په نور په هر شي کې د ګوشتي ولسوالۍ دې نه بې برخې ده. په دې خاطر ده ګوره مونږ د ګوشتي په ولسوالۍ کې هېڅ نه لرو. دغه لیسې چې لرو ګوره چاردیوالیګانې نه لري. همداسې سړک ته ماشومان تاسو په خپله راشي وګورئ. زمونږ دغه د عبدالحمید مومن لیسه چې د ګوشتي د ولسوالۍ په زړه کې پرته ده چاردیوالي نه لري.
غوښتنه مو څه ده؟
دولتو چارواکو نه مې خواهش دی، دا مې ته غوښتنه ده چې په 100% یوازې ګوشتي ولسوالۍ نه، دا ټول افغانستان په دې اور کې دي چې امن ته مونږ ضرورت لرو. امن ته، امن کې زراعت هر ټول ولسونه په خپل ودرېږي او هر سړی به بیا په خپل کار باندې خدای خو چې امن وي. په ټول افغانستان کې چې مې دوه نقطو سوال کوم دولتي چارواکو ته، هم د پاکستان چارواکو ته، هم د افغانستان په چارواکو، دا دواړه ځکه یادوم چې زه په دې منځ کې پروت یم. د ګوشتي ولسوالۍ ده چې امن یو د قرآن قانون شرعي نظام نافذ او یو د افغانستان او د پاکستان ډیورنډ لاین دغه مشکل حل کړي. دغه مشکل چې هر شو دغه سنامنی اور چې بل په دې دوه نقطو دي لکه څنګه چې عراق د تیلو ښکار شو دغه رنګ په دې ډورنیان باندې اور بل دي افغانستان او پاکستان هم د مسلمانان به تباه کیږي دواړو دولتونو ته مې سوال دی چې په دې دواړو باندې د سره هغه اورو کې او عملي کې دا مسله مه په هر ځای چې دا کرخه کش کړي دواړو دولتونو په رضا سله کش کړي چې دواړه خو ولسونه د دې اور د سوځېدو نه بچ شي
مننه خوشاله اوسي د مشال راډیو د اوجری خبرونې قدرمنو اوریدونکو اوس په ګډه یو سندره اورو او بیا بیرته د خوځو کلی ستونزو ته تمکین
لزان جدا نکې يم نیمګړې بیلتان مالزان جدا نکې يم نیمګړې بیلتان دلوي کور د پښتنو پختنو سما گران گران افغانستان سما گران گران افغانستان غټشي چې را واوړم د تور خم په تور زنځیر ننګرهار ته چې بیا راشم پکې وینم خپل تصویر څوک چې دغلته پراته دي مېړه نکلک پښتانه دي زما تن دې زما وینه په والله چې ډېر خواږ دي دسان فرق می پیدا نک بے خبر نہ تر لغمانا دسان فرق می پیدا نک بے خبر نہ تر لغمانا دلوی کور د پختنو اے دلوی کور د پختنو اے سما گران گران افغانستانا کنڑے نورستان استا درو تمی سلام دے خائس کی برابر ہم تر سر زما کلام دے سمر خلے چمی سواتے پغمان کم تین دے زیادتے دکوئی ٹی تسل سکی گی کندہار دے ککلات دے پکیا زانتے یو سوائی خوش میں کم نہ دے دچانا پکیا زانت یو سوائی خوس میں کم نہ دے دچانا دلوی کور د پختنو اے دلوی کور د پختنو اے زما گران گران افغانستانا زما گران گران افغانستانا
د مشال راډیو قدرمن اوریدونکو تاسو د ګوشتې ولسوالۍ د خویزو کلی د خلکو ستونزې واوریدې اوس د ننګرهار ولایت د والی ویان احمد ضیا عبدالزی ته راغلی او د دوی ستونزې به ورته یوه یوه مخته ږدو عبدالزی صاحب د دوی عمده ستونزه دا ده چې دوی وایي چې د دوی کلی کرنیزې ځمکې د سیلاب او د سین مخته دي او هر کال د دوی نه سین په سلګونو جریبه ځمکه تخریبوي دوی هلته په سیمه کې تیرو کلونو کې استنادي دیوالونه ورته جوړ شوي و خو دوی وایي چې هغه اوس د سیند په منځ کې دي دوی ډېرې غټې غټې تیږې غواړي چې د سیندونو مخې ته یې واچوي چې او دوی وایي چې د ملي پیوستون له لارې چې کومې پراختیایي شوراګانې دي او دوی ته کومې پیسې راځي د ده دپاره ناکافي دي چې دوی پې د سیندونو او سیلابونو مخه ونیسي ستاسو اجرات به په دې برخه کې سوي کړي مودي او راتلونکي کې به څه وکوي
ډیر مننه. په نورمال شکل سره موږ ته د ولسوالیو نه ورته ستونزې را رسیږي، او موږ بیا هم د مربوطه ریاست سره او هم د وزارت سره شریکو چو په حل باندې کار وشي. د ګوشتې ولسوالۍ دغه ستونزې موږ هم تاییدوو، پخوا هم دوی موږ سره شریکې کړې دي. په کلو کې لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړ، موږ د کلو پراختیا ریاست د طریقه د ملي پیوستون پروژې لرو، که ځینې پروژې داسې چې هغې ته ډېره بودیجه ضرورت اوسي نو بیا دا تعقیبېږي د مربوطه وزارت سره څو هغوی ورته په زیات اندازه بودیجه انتقال کړي، یو لاره دا لرو. بل بعضې وختونه موږ کولی شو د موسساتو په مرسته باندې دوی ته دا ډول خدمات عرضه کړو، خو زما هیله به دا وي چې دوی که وکولی شي دومره معلومات موږ سره شریک کړي چې آیا د دوی دا ستونزه تر ولایت او د کلو پراختیا ریاست رسیدلی که نه. که نه وي رسیدلی زه یو نوی زیری دوی ته ورکوم. څو ورځې وړاندې چې والي صاحب کابل ته تللی و، د کلو پراختیا وزیر صاحب سره یې ناسته وشوله، او د هغه نه یې په همدغه مورد کې غوښتنه وکړله چې زموږ په هغو ولسوالیو کې چې ګوشته هم پکې شامله ده، چې د سینري دیوالونو ضرورت دی، باید د هغې لپاره دوی ځینې ګامونه واخلي. خوشبختانه د کلو پراختیا وزیر صاحب وعده وسپارله چې موږ به د خپل ریاست سره په تفاهم په کومو ولسوالیو کې چې د سینري دیوالونو ضرورت شته د دې یو لیست په ترتیب کړو، او وبګورو چې د کوم مدرک نه د دې مشکلاتو د حل لپاره ګام واخلو. موږ به انشاءالله په آینده مجلسونو کې د کلو پراختیا ریاست ته دا وظیفه ورکړو چې د ګوشتې د سینري دیوالونو موضوع تعقیب کړي، او هر امکان چې وشي یا د هر ادارې نه چې وشي یو څه اقدامات به وکړو چې په دې باندې کار وشي، څو عملا هلته د سروې نه وروسته او د ضرورت د معلومولو نه وروسته یو څه پروژې عملي شي چې د خلکو ستونزې حل شي.
یو بل ستونزه چې ادوی د روغتیا په برخه کې وایي چې ټوله ولسوالۍ کې جراح ډاکټر نشته، او بیا د دوی په کلی کې خزینه ډاکټر په کلینیک کې نشته دی، او د دوایانو نه هم شکایت کوي.
ولی صاحب همیشه د ټولو ولسوالیو نه گزارش اخلي، بلخصوص په صحي برخه کې د ډاکټرانو د موجودیت نه د درملو د انتقال نه خو بیخي احوال اخلي. موږ چې کوم راپور لرو د عام روغتیا ریاست نه، دوی یو ډاکټر استخدام کړی دی، تقریبا $1000 معاش دوی ورته ورکوي د ګوشتې ولسوالۍ لپاره. د خزینه ډاکټر ستونزه دوی هم لري، خو د دې په مقابل کې دوی هلته یو تعداد قابلګانې روزلي دي چې هغوی کولی شي هغه لومړني صحي خدمات مېرمنو ته عرضه کړي. د درملو په ارتباط باندې زموږ معلومات دا دي چې هر ولسوالۍ ته د ضرورت په اساس باندې درمل رسیږي، او موږ د دې پروسې تعقیب هم کوو، ګزارشات یې اخلو. خو که رښتیا هم بیا هم کوم دوی ستونزه ولري، موږ به عام روغتیا ریاست ته هدایت ورکړو چې په دغو برخو کې که مشکلات رښتیا هم وجود ولري هغه رفع کړي.
د تعلیم په برخه کې چې دوی کومې ستونزې لري، وایي چې یو خو د دوی په ولسوالۍ کې دارالمعلمین نشته دی، چې بیا د دوی د 12 نه فارغان د کامې ولسوالۍ دارالمعلمین ته راځي، او بل وایي چې مسلکی استادان نشته، هغه استادان چې د کامې د دارالمعلمین نه فارغيږي او هغه بیرته دلته په معلمۍ باندې مقرریږي، هغوی د دغه نوي نصاب سره آشنا نه دي. دوی د نوي نصاب سره د آشنایۍ لپاره هغه استادانو ته ټریننګونه غواړي.
د دارالمعلمین ستونزې په ارتباط باید داسې وایو چې د پوهنې وزارت یو طرزالعمل لري، څو همجوار ولسوالیو کې یو سیمه انتخابیږي او هلته دارالمعلمین ایجادیږي چې د همجوار ولسوالیو استادان ترې استفاده وکولی شي او لاسرسی هم ورته ولري. نو زه فکر کوم د ګوشتې د استادانو د دې ستونزې حل په خاطر باندې د کامې دارالمعلمین ایجاد شوی ده چې باید هغې نه استفاده وشي. خو بیا هم دا یو ښه پیشنهاد دی، یو څه باید د ولایت د طریقه او بیا تر وزارته تعقیب شي، خو اوس وخت لپاره دوی د خپل طرزالعمل له مخې یوازې په همدې بسنه کړی. موږ د ولایت په نورو زونونو کې هم همدغه ډول ولسوالیو چې همجوار دي هغه د زون ولسوالۍ کې دارالمعلمین ایجاد شوی دی، او شاوخوا ولسوالۍ ته استفاده کوي. نو فکر کوم د اوس لپاره دا ستونزه به حل وي. د اوږد مهال لپاره چې امکانات ډېرېږي او طرزالعمل کې تغییر راشي دا ممکنه ده. د کیفیت مسله د ټول ولایت په کچه باندې ډېره مهمه ده. ولی صاحب پخپله په دې باندې ټینګار کړی دی، څو ځلې د معارف نه کتنه کړې ده، معارف ریاست نه پزینو برخو کې رضایت هم نه خود له چې یو مسله ده د کیفیت په لور شي دوی برنامه لري سازانو ته د روزنی هغه دوامدار دي مونږ چې د معرف ریاست نه کوم ارقام یې سره ورو غوي دا وایي چې د ګوشتي ول سوالي وسازان هم د نوې نصاب په برخه کې دوی روزل دي او کوم تعداد پات یې هغه هم ډیر کم دي نو هغه به روزي د مکاتب او د ستونزې په برخه کې باید یو زیر زدوی ته ورکم ولې سب چې هم دا تیره ونه کابل ته سفر کړی و د معرف وزیر صاحب سره ملي ده نه وشوله معرف وزیر صاحب مونږ ته وعده راکړله چې مونږ په ننګرهار کې تقریبا د 800 یا د دې نه زیات په حدود کې ښوونځي لرو چې تقریبا 50% تعمیرونه نه لري نو ګوشته یو له دغو ولسوالیو ده مونږ ته وعده راکړه شوله چې په آینده درې کلونو کې به د پاتې ښوونځیو د ودانیو مشکل د تشنابونو مشکل د پاک او صحي اوبو مشکل دا به حل انشاءالله.
غوړی چې د زراعت په برخه کې دی ورته سړی خونی جوړی شي
منګ هم دا اوس د فارمېډي په ساحه کې په یو سړی خونه باندې کار کوم چې 15000 میټریک ټن ظرفیت لري ولی سب چې کابل ته سفر کړه او دا هم باید ننګرهار ولسون ته ورسیږي بل خصوص د ګوشتې ولسوالۍ درنو پټمنو خلکو ته وزیر صاحب د زراعت سره هم ناسته وشوله یو د زراعت په برخه کې د پیشنهادونه دا و چې په ننګرهار کې سړی خونی جوړی شي سړی خونی کپ ډیر کم ظرفیت جوړیږي نو هغه بسنه نه کوي خو په ډیر ظرفیت جوړیږي بیا نو ډیر زیاتې بودیجې ته ضرورت لري نو همدا و چې دا پروژه حتی په خپل والی سره په کابینه کې بحث کړل په هغه مجلس کې چې رئیس جمهور په مشرۍ باندې جوړ شو او دا غیر وړاندې د زراعت وزیر صاحب سره په مجلس کې بحث کړل والی صاحب سره چې وعده وکړل هغه دا و چې په نږدې وخت کې به په ننګرهار کې په سلو شنو خونو باندې کار وکړي
مننه خوشاله اوسې مشال رادیو د حجری خبرونه نگرانو اوریدونکو تاسو د ګوشتي ولسوالۍ د خلکو ستونزي او پرغومو د ننګرهار د والی ویان احمد زیاب دلزی ځوابونه هم واوریدل په دې هیله چې دغه کلی ستونزي اواري شي د نننې ورځې د حجری کوربا باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خا د آباد وسې
حجرا د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق لا د خلکو باسونه او د حل لاري
زمون
زړونو ذهنونو کې ده چند بهر نه ده زړونو ذهنونو کې ده مونږ ته خپلو هنګامو څنګه پیار سکینو